مشال اړیو دا مهال په پیښور کې د ماسپخین یو بجه ده. دا مشال اړیو په دې خبرونه کې موضوع ګل ایاز او ملی حمیرزاده هر کړی کو پروانه غړي کې اونیز خبرونه د کرخي پرغاړ په تکراری باندې درپرو. په خبرونه کې مو په 2014 کال کې د مهم پیښو او د روان بلکې د روان 2015 کال ته کتنه کړې ده. فلمړي د سیمه او نړۍ تازه خبرونه له ملی حمیرزاده وو.
السلام علیکم. ټټول اول پامکړه د خبرونو سټکو ته. د کورمې په بغن کې د سرکاري گاډو په کانوای حمله شوې ده. د خیبر سیاسي او قومي مشران وای د پاکستان پوز د وسوالو خلاف کاروایی کې عام ولسته د تاوان در رسیدلو مخه ونیسي. په پولند کې کروندګرو احتجاج کړی دی. د خیبر پختونخوا د کورمې ضلع په بګن کې د سرکاري گاډو په قافله برید کې یو شمېر کسان جوبل شوي دي. په کوزه کورم کې د پولیسو یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط نن مشال ریډیو ته ویل چې نن د ضلع انتظامی مشر جاوید الله محسود د تړل شوو لارو د خلاصېدو په غرض په پاړه چینار کې د روانې احتجاجي ناستې د ختمولو لپاره بګن ته ورغلي او چې ورباندې ډزې وشوې. د پولیسو په خبره په برید کې د ډپټي کمشنر جاوید الله محسود په ګډون دوه سپایان او د ملیشیا اف سي ځواک دوه سرتېري زخمیان دي. هغه پنځه ژوبل اهلکاران د علیزو هسپتال ته رسول شوي دي. دا پیښه په داسې حال کې شوې چې د خیبر پختونخوا حکومت د پولیسو او قانون نافذونکو ادارو په حفاظت کې نن د کورمې لپاره د سامان وړونکو گاډو لومړی کاروان ورلېږلو، خو له پیښې وروسته کاروان بیرته ګرځېدلی دی. دا وروسته له هغې وه چې د چهارشنبې په ورځ په کواټ کې د حکومت په مشرۍ شوې جرګه کې شیعه او سنی خواو د سولې تړون لاسلیک کړ. د خیبر پختونخوا چیف سیکرټري ندیم اسلم چودھری د جنوري په دریمه په یو ویډیو پیغام کې ویلي وو چې امن کمیټي به یقیني کوي چې کوم شرخوخي کاروان ګډوډ نکړي او یا لټړون څخه سرغړونه نه کړي. په ان حال کې د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو صلاحکار بیرستر محمد علي صاحب بیگا په خپل ایکس باندې ولیکل چې د اپیکس کمیټه د فیصلو پر وړاندې کیسې مال وسلو او مورچو څخه د پاکولو لپاره دواړو خواو ته 15 ورځې ورکړل شوې دي. په کورما کې د فرقایي تشدد په خوروسته د پاړه چینار مرکزی لار د 13-29 ورځو راستي تړلې پرته ده، چې لامل یې په سیمه کې د خوراکي موادو او نورو ضروریاتو د کمی ستونزه ده. د خیبر ضلع سیاسي او قومي مشرانو غوښتنه کړې ده چې د پاکستان امنیتي ځواکونه دې په سیمه کې د عملیاتو پر مهال عادي وګړو ته د ځاني او مالی تاوانونو مخه ونیسي. د باډي سیاسي اتحاد مشر شاه فیصل افریدي پرون مشال ریډیو ته ویل چې په تیرا کې خلکو ته د وسلوالو پرته زیات زیان د امنیتي ځواکونو لخوا اوړېدلې دي. نوموړي غوښتنه وکړه چې باید ریاست د خلکو د ځان او مال حفاظت یقیني کړي.
فورسز خلق ولی خلق نسی خلق ویجنی کورونا باندې ماټر ګولر غورځای نو مشکل دلته حکومت چره دی. حکومت کردار نه دی، هغه د قانون وایلیشن کوي، د قانون خلاف کار کوي. بنیادی مسله دا چې تر اوسه پورې عوامو لا داسې سپورت یا سهارا نه ملو چې عوام په هغه باندې ډاډه شي.
د سیمې ځینې نورو مشرانو وویل چې په تیرا کې د عملیاتو پر مهال د عادي وګړو په کورونو ماټر ګولې پریوزي او ډرون بریدونه کیږي. دوی زیاتوي چې په دې وروستو کې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په نښتو کې 15 ولسي وګړي وژل شوي او 12 نور ژوبل شوي دي. د خیبر انتظامی او امنیتي چارواکو لا په دې اړه تازه سنتي ویلي، خو وړاندې ویلو چې د سیمې امنیت تجمن دي او هلته د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات پیل کړي دي. پولیس وایي چې د سند صوبې په تر پارکر سیمه کې تیر کال 149 کسانو ځان وژنې کړې دي. پرون مشال ریډیو سره په خبرو کې د سیمې د پولیسو ایس ایس پی سمیر نور چنا وویل چې پلټنې ښایي چې ډېری کسانو د بېوزلۍ یا غربت له کبله ځانونه وژلي دي. د هغه په وینا په دوی کې د زیات اترو کسانو عمرونه د 15 څخه تر 10 کلونو پورې دي. د سند تر پارکر پولیسو شمېرې ښایي چې په تیرو 15 کلونو کې یوازې په تر پارکر ضلع کې شپږ سوا او شل کسانو ځان وژنې کړې دي. بلخوا په سیمه کې د ښځو د حقونو د یوې غیر سرکاري ادارې سند ساتي یوه مشره ډاکټر عائشه داری جوای چې په سند صوبه کې د ځان وژنې یا د غیرت په نوم د وژنو شمېر ډېر زیات دی او دا یوازې هغه پېښې دي چې پولیسو ته رپورټ ورکړل شوی دی. هغې زیاته کړې چې د سیمې ښځې ډېر سخت ژوند تېروي او د خپلو حقونو نه بې برخې دي. په پولند کې کروندګرو د یوکرین څخه د درآمداتو په اړه د اروپایي اتحادیې د پالیسو خلاف احتجاجي لاریون کړی دی. دا لاریون پرون د پولند په پلازمینه وارسا کې په داسې حال کې وشو چې پولند د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره د اروپایي اتحادیې موقتی مشري په غاړه واخلي. کروندګرو چې د پولند بیرغونه هسک کړي وو او شعارونه ورکول، د یوکرین د کرنیزو محصولاتو د درآمداتو په اړه د اعتراض لپاره په لاریون کې برخه اخیستې وه. د دوی په وینا د یوکرین درآمداتو د دوی د توکیو بیې ټیټې کړي دي. اروپایي اتحادیې ته د یوکرین د غلو درآمداتو تیر کال غوسه راپا وپاروله. کروندګرو د پولې لارې وتړلې او له یوکرین څخه په کرنیزو وارداتو باندې د ګمرکي محصولاتو بیا لګولو غوښتنه وکړه. دا محصولات په 2022 کال کې د روس لخوا په یوکرین د بشپړ برید وروسته معاف کړل شوي وو. کروندګر وایي چې له یوکرین څخه واردات د اروپا بازارونه نیولي دي چې د دوی لپاره ورسره سیالي کول ممکن نه دي. داود مشال، ریډیو خبرونه.
خبرونه بل مشال اړیو اوردل چې ملیحا میرزاده درته وړاندې کړل. لرمن سر سم وز درته ونیز خبرونه د کرخې پر غاړه لرو. دا خبرونه تاسو په تکراری بڼه اوري او په نوې خبرونه کې په 2023 کال کې د مهمو پیښو او د روان 2025 کال ته کتنه کوو. د خبرونه کوربه د مشال اړیو مدیر داود خټک دی.
د کرخې په غاړه
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست او زه داود خټک یم. د کرخې په غاړه خبرونه ده او د نن موضوع د 2023 مهم واقعیات او د اغې پرانا کې د 2025 کال ته کتنه ده. میلمانه مو د مشال خبریالان دي. همدا وخت مونږ سره له اسلام آباد راشد خټک او له کوټې ایوب ترین د ټلیفون په لیکه باندې راغلي دي. نو دواړو ته ستړي مشي.
مننه
داود صاحب.
ترین صاحب، تاسو ته اول راځم. 2023 تاسو څنګه ګوره چې په دې کال کې چندنی اخیری ورځ ده په بلوچستان صوبه کې کم داسې واقعات، غټ غټ واقعات رامنځته شو، تاسو څه ګوره؟ چونکې تاسو په دې ټولو حالاتو نظر لري.
داود صاحب، لکه څنګه چې نور کلونو نو کال 2023 هم که په مجموعي توګه ورته وګورې نو د بلوچستان د ولس لپاره دومره ښه نه و کم چې په کار و. بیا په خاصه توګه که موږ د 8 فروری د عامو انتخاباتو یا ټاکنو خبره وکړو نو په دې کې هم چې بلوڅ ملتپاله ګوندونه دي یا پښتون ملتپاله ګوندونه دي، دوی دا ګیله لري چې د دوی سره درغلي سوې وه او دا درغلي په حکومتي کچه باندې وسوه. یعنی دوی دا خبره کوي چې فارم 45 او فارم 40 خبره کوي او دا هغه په نتیجه کې چې کوم ملتپاله زیاتره ګوندونه دي هغه د بلوچستان اسمبلی څخه د باندې پاتې شو. نو دا یو ډیر غټ بدلون و د بلوچستان د ولس لپاره. بیا خاص
یعنی بدلون په دا معنا چې کم چې کم پرسته ګوندونه دي که هغه بلوچستان دي یا پښتانه دي هغه د اسمبلی نه بهر شوي دي. مطلب دا
جی او دا اول وار دی چې په دومره غټ ځکه چې یوازې نېشنل پارټي چې دا چې هغه 4 سیټان په صوبایي اسمبلی کې لري او دا ډول پښتونخوا ملي عوامي ده یا پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي ده او د دې سره بلوچستان نېشنل ګوند چې دی نو د دې په اسمبلی کې یوه چوکۍ هم نشته.
او احتجاجونه په اول سر کې دي کړي ترني سه بیا هغه احتجاجونه او هغه خلاص شونه داسې نه ګوري چې کني سیاسي ثبات راغلی دی.
بیا دا وروسته اوسو چې الیکشن کمیشن یو الیکشن ټریبونل اعلان کړي د بلوچستان های کورټ د ججانو په دغه کې هغه کې دا وویل که څوک اعتراض لري نو هغه کولی شي چې عدالت ته ولاړ شي. خو بیا د عدالتو دخوا هم زیاتره داسې فیصلې رالی چې کوم خلک اول ټاکل شوي وو نو هغه هم دغسې وساتل او ځینې چوکۍ یا ځینې داسې وو چې پر هغه باندې د دویم وار لپاره د انتخاباتو کولو اعلان وسو. او د دې سره سره که موږ وګورو داود صاحب، د امن او امان چې مسله وه هغه ډېره زیاته وه په دا کال کې او ډیری کسان داسې دي چې هغه یوازې په بمی چاودنو کې یا د ترګری په پیشکو مړه سو بلکې په هدافي وژنو کې هم ډیری کسان وو چې هغه مړه سو. که ستاسو یاد وي، د اوریدونکو یاد وي، درارار شم پیښه وسوه نو په هغه کې ځینې کسان د بسانو سره شوک کړل سو چې هغه د کوټ سره د پنجاب په لور روانو، بیا هغه په نشه سو، او د دې وروسته بیا په دوکۍ کې او پېښه وسوه د کویلې د شلو سو زیات مزدوران چې هغه وسلوالو نه یوازې مړه کړل بلکې ډېرې نور هم زخمیان سو. دا ډول بیا تر ټولو غټه او ناوړه پېښه د کوټ پر ریلوې سټېشن باندې وسوه، چیرې چې په یو ځان مرګ برید وسو، نو هغه هم د ذمواري چې بلوچ وسلوالو ډلې واخیسته. په هغه کې د دوی په وینا چې ډېری داسې فوجیان وو چې هغه تربیت مکمله کړې وو او دوی د کوټ څخه بیرته د پنجاب په لور روان وو، نو د دوی هدف دا وو، خو په هغه کې هم کسان ته مرګ ژوبله واوښته. دا ډول ډېر داسې پیښې وسوې چې هغه د امنامات
له درکه بلوڅانو چې کوم احتجاج روان وو، بیا د مهرنګ بلوڅ په مشرۍ باندې هم دلته احتجاجونه شوي وو، د هغې پښتنو ته کوم مثبت جواب وویل شو کنه؟ هغې اوس هم په احتجاج باندې ناست دي؟
بالکل، د لادرکه بلوچانو چې کوم خپلوان دي داغو کیمپ لاوس هم په کوټه کې روان دي. دوی دا وایي چې 15 کاله اوسو چې دوی پر احتجاج دي، او دوی دا خبره ده چې په زورو کسان ورک دي، خو حکومت همیش دا ویلي دي چې د لادرکه بلوچانو چې کوم د شمیره د هغه 200 ده، او ډېرې داسې دي چې هغه بیرته راغلي دي، حکومت دا وایي. او بله دلچسپ خبره دا هم وه چې د کوټ پرس کلب مخ ته د لادرکه بلوچانو د خپلوان د اتحادیې چې کم کیمپ ته هغه ته هم ناڅرګندو کسانو دا کال ور کړی، خو بیا وروسته حکومت پر هغه باندې خواشنی ښکاره کړې وه، البته څوک یې نه دی لولي. او بله خبره تا د مارنګ بلوچ وکړه، نو دا یو نوی بدلون و، ځکه چې مارنګ بلوچ دلته په کوټه کې بیا په تربت ګوادر کې ډېر غټ غټ لاریونونه وکړو، او په هغه کې یوه جالبه خبره دا وه چې په دې کې په زیات شمېر کې میرمنې راوتلې وې. اول ځل و چې په بلوچستان کې بیا په خاص توګه که موږ د بلوچي سیمې خبره وکړو، نو ډېرې زیاتې میرمنې راوتلې وې، او دوی هم دغه غوښتنه درلوده چې کوم لادرکه بلوچان دي یا لادرکه ځوانان دي، هغه په کار دادی چې هغه راخوش سي. خو یوه خبره د داود صاحب زه درته کوم، د حکومت یو ښه موږ ګام ورته ویلی سو یا بد، هغه د بلوچستان د کښتو کروندې په حواله وو چې د بلوچستان د حکومت لخوا و کروندګرو ته د شمسي توانایي، ځکه چې بجلی ډېره کمه ده، د کروندګرو د همیش پوښتنه وه چې موږ ته د لمریز د چې کومه توانایي ده دغه د لارې دي زموږ کویانو ته د بجلی د اوبو د رایستلو لپاره شمسي توانایي هغه پلیټونه راکول سي. نو حکومت د 28,000 څخه زیات کروندګرو ته دغه د شمسي توانایي لپاره.
ترین صاحب، تاسو خو چونکې خپل به حالاتو نظر لرئ، نو دا واقعي چې هغه کوم چې حقدار دي هغې ته دا ملاو شوي دي که نه د وزیرانو او سیکرټریانو خپلو خپلوانو ته ملاو شوي دي؟
په دې کې داود صاحب دا و چې کوم ټیوبیلان د حکومت سره یا د وابډا سره رجسټر و یا کوم چې دی بلان جمع کول، نو په لومړني پړاو کې دوی و دغه خلکو ته دغه پیسې ورکول پیل کړي دي. خو دا امکان دی ځکه چې د وابډا دا وایي چې د دې تر څنګ 28,000 خو لیګل ټیوبیلان و چا چې به بل جمع کوي، او شاوخوا 10,000 یا 15,000 داسې ټیوبیلان دي چې هغه ایلیګل به و، یعنی په غلا به هغه چلیدل، او د وابډا چې ملکاران او دغه سره بیلین دی. نو اوس دا خبره کیږي چې هغه ته به هم دا ورکول کیږي،
یعنی دا د حکومت بشکه چې سیاسي بے ثباتی دا امنیت حالات خنه دي، احتجاجونه هم روان دي، خو حکومت دغه یو غټ ګام پورته کړی چې زمیدارانو ته یو فائدہ ورسي. نو ترین صاحب، تاسو راتلونکي کال ته څنګه ګورئ؟ دې ټولو حالات چې په نظر کې اوساته دا څنګه چې تاسو خبره وکړه، نو کلن راته وایي چې 2025 ته څنګه ګورئ؟ بس
داود صاحب، خلک دلته ډیر خوشبینه دي چې 2025 په کار دادی چې په بلوچستان کې تر ټولو لوی ستونزه چې هغه د امنیت ستونزه ده. دوی دا وایي چې په کار دادی چې حکومت دلته امنیت ټینګ کړي، او زیاتره خلک د بیروزګاری چې د پځوانانو کې هغه هم ډیره زیاته ده، پځوانانو کې یو تشویش دادی. بل هغه میرټ چې خبره کیږي حکومت خو عملا نه ښکاره کیږي چې پر میرټ باندې پځوانانو ته روزګار ورکول کیږي. نو راتلونکي کې دا یو هیله ده، یو خوب دی د خلکو
چې هغه چیلنجونه دي، دا ډیر غټ چیلنجونه دي چې خلکو ته په میرټ باندې دغه حق ورکړل شي، دغه ځوانانو ته روزگار ورکل شي، او زما خیال چې د ترقیاتی کارونه هم دغلته وکړی شي. نو ترین صاحب، ډیره زیاته مننه، چونکی وخت مونږ سره کم دی او ساحه مونږ سره ډیره لوی ده، قبایلو ته به هم رسو، نو تاسو ډیره زیاته مننه، او مونږ ورزو راشد ته په اسلام آباد کې، راشد خټک ته. راشد، تاسو څنګه ګورئ په اسلام آباد کې چې د سیاسي حلو زلو مرکز دی ورسره غټي غټي فیصلې هم کیږي، نو 2040 څنګه
مننه 2040 خدا سه وو چې حکومت ټول په احتجاجونو کو تیر کو کده حکومت ته کسانو نه پښتنه وشي او شوه هم درې افریقان چې دوی وای نو د دوی ټولو نه غټ هغه اچیومنت چې دوی ورته وایي توره چې ورته وایي ګټه چې ورته وایي هغه دغه چې تر اوسه حکومت په ځای پاتې دی. دومره کمزور حکومت چې د نورو ګوندونو په اوږو ولاړ دی هغه تر اوسه چې دی په ځای دی له دوی دا خپله توره ګڼي. البته د قانون سازۍ په تړه کې چې دا کار کړی دی داسې یو اجلاس هم د کمی اسمبلی یا د سینټ نه دی تیر شوی چې دوی په آرام کړی وي. نه د تحریک انصاف چې دی دغه مسلسل احتجاجونه په اسمبلی کې پارلیمان کې دننه هم او د پارلیمان نه بهر هم وو، خو بیا هم دوی په آئین کې یو ترمیم وکړو بدلون وکړو شپږشتم چې کوم بدلون دی دا لوی کار وو د حکومت لخوا. دا آئین دا په داسې حال کې وشو چې حکومت چې دا هغه 2/3 میجارټي هم نه لرله کنه، نو د دې تر مخه چې دی دغه شکل بدل شو بخیر د سپریم کورټ شکل بدل شو آئینی سپریم کورټ داسې وشول چې دوه شول په پاکستان
کې سپریم کورټ خبره پکې بالکل نه وی راغلې دی کنه. ترمیمونه خو همیشه کیږي او حکومتونه آرډیننس هم جاری کوي صدر او ترمیمونه هم کیږي، خو دا سپریم کورټ پکې یو نوې سټیپ راشد صفی ګر کوي دا پکې واخستل شو
بخیر دا بخیر لکه داسې یو انقلابي غوندې کار شو چې سپریم کورټ لکه اوس داسې تاسو ویلې چې پاکستان کې دوه سپریم کورټ دي، یو آئینی بینچ دی او یو عام دی. عام به دغه کم عام مقدمه چې د ولس دا به کوي او دا آئینی او سیاسي مقدمه چې دی هغه دغه بینچ کوي آئینی بینچ کم دی
صحیح.
او بیا د سپریم کورټ په چیف جسټس ته جوړولو طریقه کار هم بدل شو. پخوا خو به داسې وه چې پخپل براتلو کنه خود کار غوندې عمل و چې بس کم سینیئر کس دی براتلو، اوس دوی درې نومونه لګي او بیا د جوډیشل کمیشن کم کمیشن چې دی چې دا ججان جوړوي هغه کې هم د پارلیمان د خلکو برخه زیاته شوه، پخوا پکې د ججانو زیاته وه، اوس 14 کسیزه دغه د کمیشن دی او پکې کې د پارلیمان خلک زیات دي. نو داسې تاسو ویلی شئ چې سپریم کورټ یې د پارلیمان تابع کو، اوس دا خو شول کبد شول دا بیل باسه
دا یو بل باسه بالکل. تاسو څه فکر کوئ حکومت په ملک کې کوم امنیتي حالات دي د دې په اړه حکومت اوتوانی دوی کوم جدي فیصله واخلي کنه؟ خلک په اسلام آباد کې د دین ډیر زیات نا امید دي نا هیلي دي.
داسې د حکومت ته هر وخت د پاکستان حکومت ته 1300 سیزو راسي درې چیلنجونه وي او هر کال چې ختميږي هم موږ په دې باس کو او چې شروع کیږي هم موږ په دې باس کو. امنیت څنګه شو، معاشیت اقتصاد څنګه شو او سیاسي ثبات څنګه شو، او دا درې واړه چیلنجونه چې دا په دې 13 کال کې هم اگر چې د حکومت کال نه دی پوره شوی، کال خو پوره شو خو په کیلندر کې د حکومت کال خو په مارچ کې پوره کیږي، خو 13 کال چې په دې کې سیاسي بے ثباتی هم ډېره زیاته وه حکومت ته او اقتصاد هم خراب و. البته دوی بیا یو دغه کچھ د ایم ایف نه چې کم قرض پروګرام منظور کو کنه واره به ډالر نو سنه سره دغه خو ګرانی نه ده کم شوی تر څو پورې کې د امنیتی خبره ده، نو امنیتی ستونزې حکومت لري او په دې کال کې ډېرې زیاتې د ترګرۍ پیښې هم وشوي. دوی چې کوم قانون منظور کو یو دلته چې پچا باندې د ترګرانو شک وي هغه ته اوچتول شي او درې میاشتې چې دی ساتلی شي کنه، نو په دې باندې هم دغه د بشري حقوقو چې کوم دغه د کمیشن دی یا نور چې کوم وکیلان دي او دا سیاسي خلک چې دي هغوی په دې باندې ډېرې نیوکې هم کوي چې دا خو به سیاسي مخالفین هم داسې پورته
څه فکر کوي. د بیان ازادي په 2040 کې په کوم ډګر ولاړه وه؟
د بیان ازادي خو په یو ډول تاسو وایئ چې ختم شوه، ځکه چې کوم ټولنیزې رسنۍ دي دا خو داسې بندې کړې چې دلته ایکس بند دی د فرورۍ نه چې لا الیکشن شوی دی د هغې نه دوه هفته پس چې دی ایکس پخوانی ټویټر هغه بند دی، پخوانی ټویټر بند دی، په ټولنیزو رسنیو په یو پوسټ باندې د فیسبوک په یو پوسټ باندې خلک پورته شوي دي
یعنی گرفتار شوي دي وړل شوي
دي. گرفتاري خو بیا هم یو مهذب فکر چې خو چا باندې چارج ولګي هغه اوچت کې دا چې بيخي له کسره لا درک شي
تختول شوي دي
درې ورځې څلور ورځې پتن لګي بیا ورته ویل شي سړی مونږ سره دی او تاسو شور مکوي در پرېږ دوی کنه. دغه سي په دغه باندې په ورځپاڼو باندې چې په کومه ورځپاڼې یعنی ځکه دا یو لوی ورځپاڼې مثال ورکړم ډان په هغې باندې اشتهارات بند دي، سرکاري اشتهارات پرې بند دي او هغه په دې وجه چې د حکومت چې کومه دغه د پالیسي ده په دې نیوکې کوي د ایډیټوریل چې وي هغه د دې خلاف رضیه خبرونه داسې چاپ کوي چې هغه نور نه چاپ کوي.
د پوز په سیاست کې کردار کم مقام ته
ورسېد نور زیات شو، د پوز په سیاست کې کردار چې دی نور زیات شو، اگر چې د حکومت خلک یا ځا هغه صحافیان چې هغوی د پخوانی حکومتونو کې د خصوصا د تحریک انصاف په حکومت کې ستونزې لیدلې دي. هغوی وایي چې نه فوج خو بس داسې وکړ چې د یو خاص ګوند د سر نه لاس پورته کو نور سیاست نه کوي. خو په دې حکومت کې داسې ښکاري چې د فوج په سیاست کې کردار ځکه زیات شو چې د نهمې مئی د پیښې چې وګوري دا که سیاسی خلکو هغه ته فوجي عدالتونو سزا ورکړه، پنځه اتیا کسان ته سزا ورکړه. نن چې دی نن یو عدالت سزا ورولې ده د ګلګت بلتستان پخوانی چیف منسټر چې دی د تحریک انصاف کاسته خالد خورشید نومیږي، تاسو په خبر کتلی وي، هغه ته څلور دېرش کاله د بند سزا ورولې ده.
صحیح،
څلور دېرش کاله بند سزا په دې ګنا ورولې شوې ده چې هغه په یو
رشید تاسو د سزا خبره وکړه کلن را ته وایي چې پوز په سیاست کې ګوتې وهل هم شروع کړو، د پوز د نن خپل کم احتساب چې دی هغه لږ تیز شو، د پخوانی د ایسای مشر هغه یعنی دغه خلاف مقدمه درج شوې ده.
صرف دغه خلاف نه درج شوې، نور کسان هم دي چې هغه دومره هایلایټ شوی نه دي کنه، یا دوی پټ ساتلې دي، ځکه چې د فوج مقدمه چې وي دا خو په عام محضر کې نه کېږي، دي ته خو د رسنیو یا ژورنالستانو لاسرسي نه وي. هغه موږ صرف دغه خبرې کوو چې دوی کومه څنګه چې ده د امریکا ایس پی آر دغه جاری کی کنه، پریس لیست جاری کی. نو دغه دا چې دا احتساب خو په فوج کې دغه هر وخت وي، دا خو د پخوانه سره چلیږي، په فوج کې دغه سلسله دوامدار وي. اوس دا ده چې څوک سزا کیږي، یعنی دا سړی په دې سزا شوی چې دا د ذاتی عمل و کنه، دا د پوز تګلاره وه په هغه وخت کې د کوله. نو که داسې وای چې د پوز تګلاره وه، بیا خو پکار چې پخوانی آرمی چیف چې دی هغه مسره سزا شي باجوه.
صحیح،
نور کسان به هم یو ورسره.
او رشید کلن را ته وای دا چونکه نور ملګری ما را خستی د پیښور نه او د قبایلو نه ما سره دي، اغه ته هم وخت ورکو. خو کدا را ته وای چې د ټول دا تاسو چې کوم نقشه راخکا دا مو جوړه کا، تاسو راتلون کی کال ته څنګه ګوره، 2015 ته څنګه ګوره چې سب بدلونونه را روان دي، او خاص کر دا مرته وای چې د عام اولس یو عام سړی چې دی د اغه پکې کوم خبره د خیر د کومه د بدو ده.
مسله دا چې د عام سړي خبره څوک نه کوي، حکومت کومه پالیسي جوړوي هم هغه د سیاسي مقصدونو لپاره جوړوي، د عام سړي د ګټه خبره پکې نشته. که اپوزیشن کومه خبره کوي هم نو زمونږ قیدیان در اخلاص شي، پلان کوي دغه شي داده وشي، هغه دغه خپل دغوي غوښتنه وي. د عام اولس غوښتنه دوی په دې ټول احتجاجي تحریک کې نه دي شامل کړي، نه اپوزیشن او نه حکومت. دا روان کال چې دا په دې معنی هم خطرناک دی د حکومت لپاره چې یو خو په اندرونی محاذ باندې دغه د پی ټی آی د تحریک انصاف احتجاجي سیاست ختمول دوی ته دي. اگر پر مذاکرات شروع دی په 2 جنوري باندې به هم مذاکرات کیږي. خود سه ښکاری زما خیال دا دی کېدای شي زه غلط یم چې دا مذاکرات پر نتیجه ورنه کې، ځکه چې دلته سوداګانه ورول کېږي د تاریخ انصاف خلکو ته، لکه د نن چې د ګلګت بلتستان ولته ورول شو، مخکې د ملټری کورس نه ورول شو، یا د عمران خان هغه د القادر پس سزا چې دا هم محفوظه شو.
مطلب دا چې سیاسي بې ثباتي به دوام ولري.
زما خیال دا دی چې سیاسي بې ثباتي یا احتجاجي سیاست ختمول چې دي دا د حکومت لپاره ګرانه ده. بل په اکسټرنل محاذ باندې کنه، د بهرنۍ نړۍ سره چې دوی کومې اړیکې دي، دا حکومت چې دی دا ډېر زیات د چین خواته تللی دی، پاغه سی پیک باندې کنه، کم چې اقتصادي دهلیز د پاغه باندې بیا کار شوې ده. اوس په امریکا کې چې بدلون راغی د انتخاباتو په نتیجه کې د ټرمپ ادمنستریشن چې راشي، نو هغه خو کاروباري سړی دی او دغه ټول پالیسۍ چې دغه په کاروبار باندې چې موږ بېځایه پیسې ولې ولګو، لکه داسې ملکونو ته خاص پاکستان ولې پیسې ورکو چې موږ په ګټه، خو په نیټو باندې هم دغه کوي چې نیټو موږ پیسې په نیټو ولې خرڅو.
مطلب دا دی چې په امریکا کې د سیاسي بدلون به په پاکستان باندې هم یو څه اثرات راځي. رشید ډېره زیاته مننه، ډیر زیاته مننه مشال ریډیو سره د پدی پروگرام کې د برخې خستو. اوریدونکو یو ځل بیا تاسو ته د ټلیفون شمیرې اعلانو، او بیا په پیښور ته زو چرتنه چې موږ سره د مشال خبريال عظمت علي شاه د ټلیفون په لیک راغلي. خو اول دا د ټلیفون شمیرې واوري.
د مشال ریډیو ژوندۍ خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهي 00 دوویش یولس سلیرویش یو سلو پینزه 00 سلور سوشل دوویش یولس سلیرویش دو سوا پینزه 00 سلور سوشل دوویش یولس سلیرویش در سوا پینزه 00 سلور سوشل دوویش یولس سلیرویش سلور سوا پینزه
پر اسکایپ هم راتا زنگ وهلی شه. پتا مودا مشال رادیو ترسنگ یه دا مشال رادیو پر فیس بک میسنجر هم لکلے پیغام پریخو دیشه.
تاسی مشال ریڈیو ته وګی ز داود خټک يم او مونږ د مشال خبريالانو سره په دې خبري کو چې 2023م څنګه تیر شو او 2025م به څنګه وینو. همدا وخت زمونږ د پیښور خبريال عظمت علي شاه د ټلیفون په لیکه دی. عظمت سره مشي
ډیر مننه داود خان.
عظمت سګوري د خیبر پختونخوا کې په پیښور کې چې د حکومت مرکز دی 2015م کال څنګه وو په سیاسي لحاظ سره په ترقیاتي لحاظ سره په امنیتی لحاظ سره حکومت څه کړی دي څه په کارو کده راته وي؟
ډیر مننه داود خټک. داسې دا چې اول به مونږ راشو چې کوم تاسو ترقیاتي خبرې وکړي چې ترقیاتي کارونه په خیبر پختونخوا کې په 2023م کې سو. اوس چې کوم د خیبر پختونخوا خزانه ده په هغه کې 1,15 ارب روپۍ پرتی دي او دا هم د مجبورین پرتی ځکه دي چې کوم د ایم ایف پالیسی ده یا د ایم ایف چې کوم تګلار ده د هغې مطابق په خیبر پختونخوا په صوبې په خزانه کې د 100 ارب سیوا پیسې چې کمی دي هغه په کار ده چې په دغه کې پرتی وي. دې پیری چې کله دغه بجټ وو ته سره رښتم پنځشتم په هغه کې درې غټ اعلانات شیو. یو هغه چې سولر سیستم به هغه خلکو لور کوي کوم چې غریب دي یا دغه وس نه کیږي او یا چې کوم دی نو مطلب الته کې د بجلی سیستم سي دي هغه هم تر اوسه پورې نه ده شوی. د ټول نه غټ بل یو منصوبه چې کما هغه د ډېر اسماعیل خان یا د ډېرې چې کما موټروي وا هغه وا پاغه هم تر اوسه پورې لا کار نه شروع دی او نو هغه ل فیزیبلټی او نور سی سومره شیدونه دي هغه نه دي شوی. دغه شانته کې نیو پېښور ویلی باندې یو پروجیکټ او هاوسینګ پروجیکټ هغه دی اعلان کړو
د کورونو جوړولو پروجیکټ
کورونو جوړولو چې کم پروژه وا هغه هم اعلان شوی واخه تر اوسه پورې پاغه هم سي نشته. دا غټ چې کم درې
پدې زینو باندې دا چې کم عوامي منسوبې وي کسولر سیستم او یعنی د برېښنا سیستم او یا ډېر اسماعیل خان موټر وي یا د هغه نو دا حکومت دا نه دي کړی تاسو په خیال کې څه حکومت کړی؟
دا غټ پروژه وي چې کم دوی وی چې دا غټ پروژه دي دا مونږ مکملو یا به شروع کو یا په دې کار روانيږي. دا خو غټي پروژه ما تاسو ته وی چې یاره
په دې پرمختګ نه شي تاسو مطلب
په دې پرمختګ نه
شي څه شوي دي دا څه څه خو شوي دي خمس شوي دي
پک سوا اس هم نه دي شوی خو چې شپږ سبا او و داسې منسوبې د دې بجټ نو باسلې شوې دي. شپږ سبا او یو منسوبې چې کمی دي هغه بجټ نو باسلې شي پاغي کې ډېر داسې منسوبې دي چې هغه فریج شوې دي سه ډیلیټ شوې دي سم لیمټډ سکوپ هغه ته وي. درې وانه کې فرق دادی چې کوم ډیلیټډ پروژه وي هغه مطلب دادی چې دوباره به دا پروژه چې کومه ده نه شروع کیږي. فریج پروژه دا وي چې یاره څومره کار پېښې وي دي بس هم پدې ځای کې ودروي او د دې نه مخکې کار ځکه نشو کولی چې پیسې نشتا. او دریم چې کوم لیمټډ سکوپ یا دا لیمټډ سکوپ چې دي ستوې هغه دا وی چې یاره دا کوم څومره کار شوی دی مین که مردان نه تر د پیښوره پورې موټروي جوړیدل نو که 400 پورې جوړه شوی دی نو بس اټس انف. نو شپږ سوا او یو پروژه چې کوم دي هغه د دغه نو باسلې شوی دی. خو بیا د خیبر پختونخوا چې کوم 2023م چې کوم کال وب داغي پړون بیش په ګمیاشتو کې پینزل صرف 45% بجټ چې کم دی هغه لګول شوی دی ځکه چې بجټ هغه سره شته دی. نو د صوبایي حکومت په وینا باندې چې هر موږ سره پیسې نشته خزانه خالی ده د دغه د وجه 45% صرف لګیدلې دي صرف 45% بجټ لګیدل دغه شانت کې اربن پالیسی یونټ او محکمه
عظمت عظمت کړه عام خلکو خبرو ترا شو د یو عام سړی یو عام زنانه خبرې ترا شو نو ګرانی چرته رسیدلې ده؟ آیا حکومت داسې اقدامات کړی دي چې په هغه کې یو عام کس ته څه فائدہ ورسی دغه اقتصاد لګره خشي کنه؟
بالکل د خیبر پختونخوا حکومت تر اوسه پورې چې کم سیګنیچر یو پروژه دا روانه د پاغه باندې دی د دې دا چې کم اوس حکومت ته دی جوړ کړی دی هغه د صحت کارت او صحت کارت چې کم دی تر اوسه پورې سستین ساتلی دی روان دی او کله بند شي کله کلو شي بیا وته پیسې ورکی خدای یو واحد پروژه چې دا روانه
صحت کارت هغه سکیم دی چې غریب خلک په اسپیټالونو کې په هغه کارت باندې بغیر پیسو علاج کولی شي.
بالکل بغیر پیسو چې کم دی هغه علاج کولی شي.
دا کله شروع شوه
حکومت ورکی؟ دا شروع شوه د نن نه درې کال وړاندې شروع شوه بیا پکې بند شو بیا هغه نه پس چې کم دی بیا شروع شوه
کاله مین لکه دا ټینیور د دې خډیرو شو د تیر حکومت او د پاکستان تحریک انصاف د تیر حکومت دا کیو خودی کې منځ کې سوسو پیری چې کم دینو دا بند شو
ودری دی بیا روان شي عظمت دار ته وای چې په خار کې خاص کر په پیښور خار کې دا سې کم ترقیاتی کارونه شوې دي کنا هغه هم پټه په ولړ دي
بالکل صرف یو چې کم مونږ تاسو وختیم زمو تاسو خبرې کې دي نو تر اوسه پورې په پروژو کې چې کم دي صرف یو بی آر ٹی پروژه چې کوم مخ کې جوړ شوی و تر اوسه پورې په پیښور خار کې تر اوسه پورې چې کوم دي د وال سیټي ویلو هغه هم اوسه پورې نه شوی
وال سیټي
وال سیٹی مطلب داو چې کم خار مطلب د پیښور چې کم خار یا کم دغه مخ کې د دیوالونو دنه نه دی لکه څنګه چې تاسو کو اوریدلې وی په پیښور کې چې په پیښور کې چې کم دی دا یو گیټ ته هاغه گیټ ته نو هغه تاریخی خار کم چې د گیټونو دنه نه نو چې کم تاریخی خار د گیټونو دنه نه نو هغه د پریزرو ساتلو د پاره دی او پروژه وا بل گرین او کلین پیښور چې کم دی هغه دی او پروژه وا چې دلته نه مونږ دا چې کم د فلو سیستم دی د اوبو د وټلو یا چې کم د رانی وبدی کاغه نالے دی کاغه د کورونو وبدی یا نور داسې چې کوم سیوریج لائن دی دا بکو اوم اغه زړه چې کوم سیوریج لائن دی اوم اغه دی او چې څنګه باران شي اغه هم پټه په باندې سړکونه چې کوم دی ډک شي وبونه نو دا چې کومه وړي تاسو زوین چې کوم عام نارمل عام خلک چې کوم دی اغه یو کار لزی او سړکونه اوس کوسی داغه د وبوډه کې نه کار لنی شي
خلکو روزګار څنګه حالت دی ځوانان په کوم حالت کې دی
ځوانان دادی چې کوم لکه تیر اوس چې کوم د روان د 2023 کال کم مونږه فکر زو ګورو نو په هغه کې چې کم دی د کومنګ تعلیم په حواله سره وګورو نو تعلیم د لپاره بجټ چې کم دی د 13 کالونو په نسبت باندې پیرې کم شوی دی ورسره کې د نوکرو ان ان امپلایمنت وګورو نو په هغه باندې اوسه پورې بین دی بےروزگاری زیات ادا بےروزگاری دی حد لراغلی دا چې د پولیسو د وینا مطابق چې 13 کال په 2023 نواخلې تر 2024 کې اته 10% چې کم جرایم دی هغه سیوا شوی دی دا هغه وجه دی داخی چې یاره چونکی بیروزګاری داخل کو سرکارونه نشته دی کسب نشته دی بل څه نشته دی نو هغه چې کم دی نو دا هغه لنډ لار چې کم دا هغه مطلب دا چې کارونه دی کم چې قانوني
تور باندې صحیح ادارات وې چې امنیت څنګه دی په صوبه کې امنیتی حالات آیا خلک خوشاله دي امنیتی حالاتونه حکومت سوی چې دی امنیتی حالات خکړی دي نه دي کړی پاغه باندې کم اقدام شوی
دا امنیتی حالات حواله سره خوم دغه دي چې کتا سو ګورې قبایلی ازلا چې کوم دي قبایلی ازلا کې اوس هم چې کوم دین او بد امنی روانه ده ور سره چې کوم دي ټارګټ کلینګ یا چې کوم هدفي وزن دي هغه هم روان دي لکه د نن نه درې ورځې وړاندې زه یو رپورټ لتلې وم د مردان رستم علاقې ته او هلته کې یو پولیس چې کوم دی هغه چا شهید کړی وو هغه مړ شوی وو او د هغه والد صاحب سره چې ما خبرې کولې نو هغه ته ما ویل چې مردان او پېښور او دا لږ شان مردان یا 400 یا دا علاقې چې کومې دي دې کې خو امن لږ شان ته کې یا
صحیح دي عظمت کلن راته وویل چې راتلونکي کال ته څنګه ګوري 2025 ته دا ټولې خبرې چې تا وکړې نو 2025 به په پیښور کې په صوبه کې بسنګي
چې کم حالات روان دي کم د دې پالیسي دي داغه مطابق چې څنګه 2023 کال وزکه چې څنګه راشد خټک صاحب هم د دې نمخ کې وي چې کم د حکومت کال دی هغه د بجټ نه د بجټ پوری نشپګ میاشتې په بجټ کې وړيدي تر اوسه پوره چې کم دی دیار یو روپې چې کم دانو هغه په هغه پروژو نه لګیدل کم چې عوامي پروژې هغه تبیل شي نو 2025 کې شپګ میاشتې نو هغه کوم مطلب لګي خدا سي نه زکه چې د دې تر اوسه پوره لا پالیسي هم نه دي جوړې کړې نه هغه پروژو د پاره نه د امنیت د پاره
مطلب دا چې د 2025 د پاره ډیر زیات پلانینګ نشته دی او امکان لري چې دا هم د 2023 په سیر باندې وي نو ډیر زیات مننه عظمت تاسو د مشال ریډیو سره د خبرو کولو اوریدونکو د مشال ریډیو د اپلیکیشن په حواله سره یو اعلان درته در اورو د مشال ریډیو اپلیکیشن تاسو څنګه کولای شئ چې ډاونلوډ کړئ او ډیر په اسانه باندې مشال ریډیو ووري بیا ورزو طارق اورگزی او شانواز مونږ سره غلي غي سره بیا خبرې کو نو دا د اپلیکیشن اعلان تاسو واوري
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوق غاګ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن للارې اوري
تاسو مشال ریډیو ته غوږی او زه داود خټک يم د مشال ریډیو د اپلیکیشن په حواله سره تاسو ته مونږ اعلان درکو خو دا غي لک تفصیل درکم کله چې تاسو اپ سٹور ته لاړ شئ که تاسو سمارټ فون لرئ نو الته تاسو مشال ریډیو ولیکئ او مشال ریډیو به داسې لیکئ چې ایم اے ایس ایچ اے ایل RADIO دا چې تاسو الی کې د مشال ریډیو اپلیکیشن براشي اگر ډاونلوډ کې بیا چې کله هم تاسو مشال ریډیو او ډیر صفه د مشال ریډیو خبرونه او ریډیو شی ویډیو غانې کته شی ټول اغه لیدې شی. دا وخت مونږ سره طارق اورگزی د اشتیاق مسید مونږ سره ټلیفون په لیکه باندې راغلی دی. نو طارق ته چون کې د کورمی اشتیاق مونږ سره راغلی دی, اشتیاق مسید دی. نو اشتیاق تاسو به د راپورونه اورې هم. اشتیاق مونږ ته د جنوبی وزیرستان داسې د ډیر اسماعیل خان او ټانک نه راپورونه راکړي. نو اشتیاق سګوره چې 2014 په جنوبی وزیرستان ټانک ډیر اسماعیل خان دی کې څنګه تیر شو, سپکې بدو سپکې خو
مننه داود خان. 2014 کول جنوبی وزیرستان د بدامنۍ حالت سره مخامخ و او د تیرې یوې میاشتې حال کا زده مشال ریډیو اړوندین کې دا بیان کا په دسمبر شلما باندې په دشکا سیما لیټا سار پوزي پوز باندې برید وشه لتا شپورس پوزی سر تیری وجل شوی وی اور پدانا اول دے دگی میاشت دسمبر دریما بنے دے سویلی وزیرستان پر ضلع شاول سیما کشے پوز خپل کیمپینا خالی کرل اور دگی سیمینا وو اتل دا علاقہ خالی کرلا اور داغا دشکا سیما کشے چے دے دسمبر پا شلمه باندې برید وشه دا هم په دغې لیار روچی چې ماکینا تس درېمه شاول ته په دغې پوسټې باندې برید شوی دی او هغې نه پاس بیا په دغې رنګې د دسمبر 9 یعنی 2 اول په تحصیل سره روغه پړتی گئی سیما کښې هم وسله ولې په پوځي پوسټ برید کړی و چې پچې یو پوځي سرتیری وژل شوی و 25 پرهار جلی شوی وی داغا خو لکا پیرا کول نوری واده غط بریدینا شوی دی خدا دا سو رجی حال دای دگی واجنا خلق دی بار بار اتجاجینا کی که پا سویلی وزیرستان پر جلی شوی که دی سویلی وزیرستان لو ورامدزی وزیر اولسی پا سونینا که وی دی امن پا نومنه حکومت نا دا غشتنا کی اور تیرا ورز ها پا ماکین سی مکشه دی دره ماسی دی مشورون یوا جرگا شوی دو دی حکومت نای دا وشتنه کړی دو چې د امن حالات د شکی خو د حکومتي چارواکي چې تاکم پوځي چارواکي دي هغه ورته یي چې امنیتي حالات ټیک نه دي, مجاهدفي عملیات کوي اور په دې کې شه دا شپوراسم د شلم دسمبر کیم برید شوی و دشکا سر شپوراس پوځي سرتیری وژل شوی وي. هغې نه پس د دغې دشکې سیمې دوه کلي د پاکستان پوځ په امر بنې علاقې نه کډې کړې دي اور 225 کورنۍ.
نو تاسو مطلب دا دی چې امنیتي حالات یعنی خلک د امنیتي حالاتو نه خوشاله نو تاسو په خپله ډېر اسماعیل خان او دا خو عام خاري سیمې دي یعنی هغه خو قبایلي زلوه پخوانی ډېر اسماعیل خان ټانک کیسه حالات
داود خان زنه خپل ټانک تتللای و د ټانک چې سار درې تتللا ها اور واپسی بنه د ډېر اسماعیل خان ټانک روډ بنه پوزی کیلے جوڑی جی لگیا دا اور دے روڈ سائڈ تا دے تونے سارا اور دا پوزی چنوی کیلے جوڑی جی اگی سارا پوز وی لوڈ وی ڈائیورشنی نے جوڑ کڑی دی عام خلق دے تاگ رو تاگ دے پورا اور بالکل دا سے جنگی ونے حالاتی
دا سا مطلب دے چھے اس سروان دیتا سو سگورے
دا سیمک شے لکا دے سویلی وزرستان زیلے حالات مدر تا بیان کرل دا ڈیرہ اسماعیل خان د کولاچی تحصیل سیما کښې وسله ول په ګڼ شمېر شې روغلی دي. دغې رنګې ټانک شهر مضافات کښې هم په ګڼ شمېر شې روغلی دي اور هلته که پوځ دی که پولیس دی دا بالکل که تس روشی ویک سي خلک د دې ضلع د ټانک د ډېر اسماعیل خان ضلع خلک حالات سره مخامخ دی اور پوځ په جنگي حالات کښې دی بالکل داسې لګي.
اشتیاق دا خو امنیتي حالات شو, دلته خاص کر ځوانان په دغه ټوله سیمه کې کټانګ دی ډېر اسماعیل خان دی جنوبی وزیرستان دی اغي څه فکر کوي د دې ټولو حالاتو باره کې؟ اغي یو امید لري یو تمه لري کنه نه امیدي ده؟ بل خلکو د امن لپاره د غوښتنو لپاره آیا د دې چې احتجاجونه کول هغه اوس هم روان دي کنه؟ هغه څه خواله پکې راغلي دي
داود خان؟ لکه مو ذکر ته وکړي 13 په ماکین کښې چې د درې ماسې د کیمې مشهورونه جرګه وه په دې کښې ډېر ګڼ شمېر ځوانون هم ورته راغلي وي، د کراچۍ د ډي اے خان ټانک نه په ګڼ شمېر کښې برخه واخیستې وه، او د سویلي وزیرستان لور احمدزی وزیر ځوانون مشرون هم ورته راغلي وي. ځوانون د امن غوښتنه کوي او لسی پاسون په نوم باندې د امن د پوره احتجاج کوي، خو د حکومت کا میزا دا وخت په دا کول شي چې د کوم فروری الیکشن شوی وه، هله ته په دغې ضلع کښې اکثر په سویلي وزیرستان پر ضلع شي د جی یو آی جمعیت علماء اسلام فزرمان ګوند حکومت راتلی، خو دا کل په الیکشن شي. دا اولنی ځل دی چې د پی ټی آی په تحریک انصاف امیدوارون په سویلي وزیرستان اپر لوور اور ټانک ضلع کښې کامیاب شوي دي، خو دا چې تحریک انصاف کوم وس نمائندون دي هغې سره چې میزا کله هم خبره کی د خپل صوبایي حکومت نه دا ګیلا کی چې فنډینه نه ورکوي، د دغې وجه نه د پزوانونو کښې حل اجداد و چې حکیم فنډینه د صوبې نه وس دې ته میلاویږي، ترقیاتی چارې هم نشي اور د بدامنۍ حالات سره مخامخ دي، د دغې وجه نه پزوانونو کښې هم مایوسي ورځ په ورځ زیاتېږي.
حکومت تر اوسه پورې دلته کومه غټه منصوبه شروع کړې ده په دغه کوم ځای نه چې تاسو راپورونه ورکوئ، لکه ټانګ شو، ډېر اسماعیل خان شو، جنوبي وزیرستان شو، آیا حکومت له طرفه کوم داسې غټه منصوبه شروع شوې ترقیاتي چې د خلکو په خیګړه وي، په خیر وي که نه؟
نه، داسې څه منصوبه په دارون کل کښې د میش په نظر نه ده راغلې. د علي امین د چې کوم د خیبر پختونخوا وزیر اعلی دی، د ډېره اسماعیل خان سره تعلق دی، د ټانګ ضلع کا میزا وکسی د هغې چې کوم قومي اسمبلی نمائنده دی، یا د صوبایي اسمبلی د تحریک انصاف سره ګوند سره تعلق لري. داسې څه منصوبه د دې د طرفه نوې سفرې نه دوی اعلان شوې چې په هغه باندې چار شوې وي. اور
راتلونکي کال ته څنګه ګوري؟ اشتیاق کلن راته وویل چې ستاسو په نظر کې به راتلونکي کال په امنیتي، سیاسي او ترقیاتي لحاظ سره څنګه؟
داود خان، د روتین کې حال کا زه کل حال ډېر کو د بدامنۍ حالات لکه څرنګه مو درته بیان کړل، د سویلي وزیرستان لوور ضلع سویلي وزیرستان پر ضلع اوسېدونکي د تېره ورځ چې کومه د درېیم اسید جرګه شوې وه ماکین کښې، په 15 جنوري باندې هم د دې جرګه شي، د پټانګ ضلع شي، او د ګیرانګې په 10 جنوري د دې جرګه شي، د پیرا قوم د ماسیدو اور د ټولې ضلع مشرون یې هم بللې دي. روتلین کې کل کښې هم چې دا کوم دې اعلان کړي دي د امن غوښتنه د دغې سیمې خلک،
یعنی راتلونکي کال کې د ټولو نه لویه غوښتنه چې دا هغه د خلکو د امن غوښتنه ده. اشتیاق، ډیره زیاته مننه. او اوریدونکو، اوس دا تاسو د مشال د ویب پاڼې په اړه لږ یو اعلان درکو، معلومات درکو، او بیا تاسو راولو تاریخ اورګزی سره خبره کوو. نو دغه اعلان واورې بیا راځو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ،
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر اے ڈی آئی او.
او ہم دا اوس تری گٹا پور تک
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست، زه داود خټک یم، او مونږ په دې خبرې کوو د خپلو خبریالانو سره چې 2024 کال د قبایلي سیمو او پښتون مېشته سیمو لپاره څنګه وو، او 2025 به څنګه وي. همدا زمان ما سره د مشال خبریالان طارق اورګزی او عمر وزیر د ټلیفون په لیکه دي. نو اول ورځو طارق اورګزی ته چې د مشال لپاره د کورمی کوهاټ داسې د اورګزو د دغه سیمو خبرونه ورکوي. نو طارق، سګوره په 2024 کې کم داسې غټي غټي پیخي، غټ غټ واقعیات، غټ غټ کارونه وشو چې هغه تاسو دلته بیانول غواړئ زمونږ اوریدونکو ته؟
د کورمې اورګزو صورتحال په 2024 کال کې داسې و چې دواړه ضلع د امنیت په حواله ښې پاتې نه شوې. که څه هم په اورګزو کې داسې غټه جګړه یا عملیات ونه شول، خو هدفي وژنې هلته چې کوم دی داغه په اوله باندې هغه سیمه چې کومه دغه ډیره زیاته بده پاتې شوله. په دغه هدفي وژنو کې ځایي خلک چې کوم دي هغه مړه شولو، ځایي مشران ټارګټ شولو، او چې چا هم غږ پورته کولو د هغې ټارګټ کېدل چې کوم دي هلته وشولو. دا کارونه په مخکې هم کېدل، خو دغه ځل بیا داسې و چې کله رضی خان او عنایت خان وشتل شو نو د اورکزو قومي مشرانو خاص کر بر اورکزو خلکو رضی خان عنایت خان سوکو دا د بر اورکزو مشران وو، او د دوی به غږ پورته کولو، او دا خلک چې کم دي دا ټارګټ شولو. او چې کله دا خلک ټارګټ شولو نو د هغه ځای خلکو د اسلام زونه په نامه باندې یو تړون وکړلو، او په دغه تړون کې داسې وشول چې کچېرې څوک راتلونکي کې وویشتل شي نو په متفقه توګه به له حکومته د هغې پوښتنه کېږي. بیا یوې اونۍ وړاندې د جمعیت العلماء اسلام یو مشر کاری سراج هغه ټارګټ شو، خلک راپاسېدل، احتجاجونه یې پیل کړل، او بیا حکومت یې دغې ته مجبور کړو چې د اف سي کرنیل پر ضد د کاری سراج وژنې اف آی آر درج کړو.
تاریخ غټ غټ واقعیات را د بیان کې، چونکې موږ سره وخت کم دی او عمر وزیر ته به هم ورزو د وزیرستان خبرې به هم کوو، نو که غټ غټ واقعیات را د بیان کې چې څه څه وشو.
نو دا د اورکزو حواله سره دا غټه پیښه ده. د کاری سراج چې کوم دی د باندې خلک راپاسلو دا غټه پیښه ده، او دا یو غټ بدلون دی چې هلته د اف سي کرنل پر ضد چې دی هغه اف آی آر درج شو. د دې نه علاوه کورمه کې چې کوم دی هلته هم صورتحال داسې خاص خنو، نو په هغې کې چې کوم دی هغه کې فرقایي ځنخطې وشولې، او دغه شانتې لارې بندې پاتې شولې، سکولونه چې کوم دی هغه تړلې پاتې شولو، دفترونه او بینکونه او بازارونه چې کوم دی هغه هم بند پاتې شول. کورمې چې کوم دی د کورمې او د اوس هم چې کوم دی لار چې کوم دی هغه بنده پاتې ده، او په د دې د بندېدو چې کوم دی هغه وجه بنیادي چې کوم ده هلته فرقایي ځنخطې دي چې د شیاو سی سنیانو ترمنز اوشولې. دا د دا دن خطه چې کومه ده دا په 6 سپتمبر باندې په اول ځل دلته ان خطه اوشولا، بیا لارې بند شولې، او هغه لارې چې کوم دي د کنوانو په ذریعو باندې به خلک چې کوم دي هغه د غوی تګ را تک مسله حل کېدله. خو په 12 اکتوبر باندې د مقبلو یو کنوای چې کوم دي هغه په کنج الیزو کې ټارګټ شول، نو دا غینه پس بیا دغه کنوایانو سلسله ودرېدله. خلکو الته احتجاجونه وکړل، او احتجاجونو نه پس حکومت مجبور شول چې د کنوایانو سلسله بیا شروع کړله. په 28 نومبر باندې دا د شیاګانو کنوای چې کوم دي په 2 ځینو کې هغه نه خښوله، بیا په 28 نومبر باندې د غیر دی عمل کې خلک ورغللو، او د بغن بازار چې کوم دی هغه مکمل توګه وسوځولو، هغه لوټ کړلو، او الته کورونه چې کوم دی هغه هم کورونه هغه ته هم ورونه واچولو
په مبینه توګه
زبل شولو په مبینه توګه. د پولیسو سروې چې کوم دی هغه وایي چې 900 دکانونه چې کوم دی هغه رنگ شوی دي
او شوی دي. اوس حالت څنګه دی تاریخ؟ الته اوس حالت څنګه دی؟ اوس هم هغه حالت هغه سره روان دي؟ حکومت کوششونه کوي،
حکومت دا کوشش روان کړي دي چې کله د جنگ په 1 دسمبر باندې ودرېدلو نو دواړو فریقینو چې کوم مشران دي هغه یې کوهاټ ته راوبلل، او هغلته د هغوی ترمنځ جرګه شروع کړله. په هغه جرګه کې چې کوم دي 14 پوینټونه دي، په هغې 14 پوینټونو دواړو فریقینو بحث وشولو، او په دې 14 پوینټونو کې ټولو باندې دواړه فریقین چې دي هغه متفق دي، خو یو پوینټ داسې دی چې په هغې باندې کړکېش ته او هغه د اسلحه
د راټولول دي. تر اوسه پورې په دې باندې تاریخ کده راته وایي چې سیاسي حالات څنګه پاتې شو؟ بالکل لنډ کړه ته وایي چې دغلته کم داسې په سیاسي هغه سره لحاظ سره کم داسې غټ اقدام اوچت شوی دی، یا د ترقیاتي لحاظ سره کم داسې غټ اقدام اوچت شوی دی کنه؟
ترقیاتي حواله سره په کورما کې داسې خاص نه دي شوی، او دغه شانتي سیاست هم د کورمې د چې کم دغه مسله د دې سره تړلې ده. ټول سیاسي غړي او حکومت او داغه چې کم دی د کورمې په دې صورتحال کې لګیا دی، او دا صورتحال به راتلونکي کې هم چې دی یو ډېر غټ اثر لري.
یعنی ستاسو مطلب دا دی چې په 2025 کې به هم سیاسي یا امنیتي حالات همدغه سی وي په کورمه کې؟
په 2025 کې که د ځمکو مسالې حل نشولې او د لارو حفاظت نشولو، دغه شانتي په سوشل میډیا باندې د یو بل مقدساتو خلاف چې کم ویډیوګانې خپرولې کیږي د اغې مخونه نستل شول او مرچی چې کم دی مسمره دل دا ونه شول او د دې نه علاوه اسلحه رټول چې کم دی دا ال د ډیره غټه مسله ده او کدا اسلحه رټول باندې دوه فریق رضا نه شول او د حکومت ته
حواله امنیتی حالات به همدا سويستاسو په خیال باندې ډیر زیات مننه طارق ډیر زیات مننه ورزو عمر دراز وزیر ته او بیا شانواز ته هم ورزو عمر دراز کتا سو مونږ سره چونکی وخت ډیر زیات کم دی نو کتا سورته د شمالي وزیرستان او بنو د دې حالات راته وای امنیتی سیاسي حالات راته وای چې دلته سو شو او لند راته وای بالکل
بالکل داود صاحب وخت خپلم ګورم ډیر کم پاتې دی نو زر بزه ته راته وشم 2023 کال کومه اول د شمالي وزیرستان نه تل وکونو په شمالي وزیرستان کې دا نام نه تکمونګه راشو اول دو نه نام نه یو شمیر پیخې شوې دي په دغه کې یوازې په شمالي وزیرستان کې پروان 2023 کال کې 13 هدفي بریدونو پیخې شوې وي چې پرونه بل یو بل شوی و یعنی دا 13 شوی پروان کال کې او 13 کال 14 شوی وي په دې کې څلوېختو نه زیات ځایي مشران مخور او دغه رنګ ځوانان دغه په نخښه شوی په دې کې بیا غړ کسان دا هم مونږ ویل شو چې نام تو کسان ورته ویل
د عمر دراز د ټلیفون لیکه کته شو او د مونږ د تفصيلات راکو د شمالي وزیرستان په حواله سره خو مونږ سره شانواز دا وخت کې موجود دي او د شانواز مونږ معلومات اخلو د مومندو خیبر او باجوړ په حواله سره شانواز که زره ته معلومات راکې د دې دریو قبایلی اضلاعو کې 2023 څنګه تیر شو
ډیره مننه داود صاحب دغه خو د باجوړ به شروع وکم په باجوړ ضلع کې چې کوم دی نو په دغه 2023 کال کې ډیرې داسې بدې اغیزې او بدې پیښې وشولې چې په هغې کې یوازې دغه چې کوم الیکشن و د 2023 په 8 فروری باندې نو د دغه الیکشن نه وړاندې یوازې په باجوړ کې دوه کاندیدان چې کوم نو هغه ویشتل شوي وو چې په هغې کې یو زخمي شوي او یو په کې خنزیب نامه یو آزاد کادي دغه مړ هم وو د هغې نه علاوه هم په باجوړ کې بیا خو د چټان چې کوم دغه ضلع نه پخوانی د قومي اسمبلی غړی هم پاتې شوی دی دغه په ګاډي 14 شوی وه چې هغه خو پکې بد شوی وو البته په ګاډي باندې برید شوی او 14 ورته شوی وه د هغې نه علاوه په باجوړ کې بیا داسې هدفي وژنې او دغه بدې اغیزې ډېرې زیاتې راغلې دي چې په هغې کې د ځینې سیاسي ډلو چې لکه د جماعت اسلامي
مومن څنګه په دې دوران کې
جی مومن په دې دوران کې امنیتی دغه حالات خدا سيدي چې هغه خوخو بد نه وو البته په دغه ډیرو خیرانیو کې هم د دې روان دسمبر بلکې په دې 13 کې مومن دوی هم داسې راپورونه راغلي چې پاغي مونږ بیا د پیښور چې کوم دلته د پیښور ډیویژن کمشنر دی هغه هم دا خبره تصدیق کړې و چې دلته وسلوال یو
وړي بره مومن دوی وسلوال راغلي خیبر کې هم زما خلک په تیرا کې کوم عملیات روان شوي دي
جی په خیبر کې خو په تیرا کې خو عمومي دغه عملیات د ډیر وخت روان دي او په هغه ځای کې دغه د وسلوالو لخوا د شو وژنې یا داسې یو څه هم کېږي د هغې تر څنګ دا هم چلته داسې وړې وړې هغه پوځي عملیات چې کوم دي آپریشنونه هغه هم کېږي خو تیرا کې هم دغه امنیتي مشکلات هلته هم ډېر زیات دي او په هغه ځای کې هم دغه شته دی خو په خیبر کې به زه داود صاحب دا هم خپل اورېدونکو ته ویم چې دغه د خیبر ضلع چې کوم دغه د جبرو د علاقه ده نو په دغه ځای کې ریګي چې کوم یو لوی میدان دی او یو لوی سارا ده باغه کې په زما په لیدلې تاریخ کې چې څومره پورې ما لیدلې ده نو تر ټولو غټه دغه د پښتون ژغورنې غورځنګ چې کوم د نوغي وجلسه کړې و پښتون عدالت په نوم باندې بیا ورسته هغه پښتون جرګه شوله چې هغه درې ورځې هغه دوام درلود او دغه تر څنګ دا چې په هغه کې بیا په اول واره مونږ وکتل چې د پښتون تحفظ مومنت یا د پښتون ژغورنې غورځنګ په دغه جرګه کې د صوبایي حکومت او یا بیا د وفاقي د سټیټ چې کوم نمائندګي لکه گورنر او غریب
کې شرکت کړو شانواز په 1.5 سیکنډ کې راته وایي چې سیاسي حالات څنګه او 2015 څنګه ویني 1.5 سیکنډ کې راته وایي
جی بالکل سیاسي دا خو ډیر د کټکیټ سره مخته یو پاکستان کې کوم غوړ وفاقي حکومت او بیا پاغه کې د سیاسي ډلې څخه عطا عبدالاند دا لکه دغه یو سیاسي ډلې څخه
اپوزیشن 2015 څنګه ویني دغه سیمو لپاره
2015 هم زما په نظر باندې داسې یو ډېر خبر نه وي دا خو زما خیال دی چې شاید خبر نه وي او د امنیت ته کومه وګورو هغه هم داسې یو بدرنګ دی د هغې تر څنګ دا هم چې سیاسي حالاتو کې کومه وګورو دغه د اوس ځینې ځینې د سیاسي ډلو مشران چې کوم دي کشران یې نیول شوي سزاګانې ورته ورکېږي نو زه نه ګڼم چې سیاسي حالات به په 2015
ډېر مننه شنواز ډېر مننه خو مردراز ته ورځو مردراز موږ سره صرف 2.5 منټه پاتې دي که تاسو راته خپلې خبرې ته دوام ورکړي د شمالي وزیرستان خبره تاسو کوه کله چې ستاسو ټلیفون کتل
بالکل پاپاغي کې کټ شو نو هغه نه علاوه دا سره په یوازې چې کوم هدفي بریدونه هم دغه هدفي بریدونه مونږ بیا کبنو ته راشو جاني خیلو ته لکه مروت ته نو په جاني خیلو کې هم
د عمر دراز د ټلیفون لیکا یو ځل بیا کته شو از فکر کوم چې زمونږ د خپل مشال ریډیو نن ورځې د پروګرام اخیری شی بو تر رسیدلې او د ټلیفون لیکا کته شو. نو اوریدونکو د 2023 مهم واقعیت او درتلونکو کال ممکنه حالاتو په اړه مو د مشال ریډیو د خبريالانو معلومات او شننې واوریدي. په دې کې یو مهمه خبره چې کومه مونږ سره دلته راتله هغه دا ده چې د امنیت په اړه باندې که هغه قبایلی سیمې دي که هغه پېښور دی د امنیت په اړه باندې الته په خلکو کې اندېښنې موجودې دي. لکه شانواز چې څنګه وي چې په مومندو کې وسلوال بیا را برسېره شوي دي، دغسې په تیرا خیبر کې عملیات شوي دي، په باجوړ کې هم حالات نه دي ښه، دغسې وزیرستان جنوبي شمالي ته کور شو، یا د کرمې خبره چې تاریخ وکنو الته کې هم اوس د شیاګانو او سنیانو یو جنگ روان دی. په سیاسي لحاظ سره ایوب ترین او راشد خټک هم دا خبره وکړه چې په سیاسي لحاظ سره هم حکومت چې دی اغه دی نه غنی چې کني په 2025 کې به د حکومت حالات بدل شي یا بدل تکم بدلون راشي. نو دغه د دې 2023 یو نظر او د 2025 په اړه د مشال ریډیو د خبريالانو شننې هم دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې د کرخي په غاړه خبرونه وخت سر ترسي. نوې کال کې به تاسو ته د نو پروګرامونو سره راځو. نو نوی کال درته بختور غواړو او وختونه مو په خیر. داود خټک ته اجازه ورکې تر بلې اونې پورې د الله پامان.
مشال ریډیو ساسي لپاره خبري معلوماتي او تفريحي خبرونه وړاندې کوي. مونږ هر ورځ سور لساته ساسي په خدمت کې یو. مشال زمونږ رڼا ساسي.